السلام علیکم خی چاره د ازادۍ رادیو مخمنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. دا نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې رئیس له موټر چلوونکو او مسافرانو غواړي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لویه لاره له سفر کولو ډډه وکړي. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید ازادۍ راډیو ته وویل چې د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. هغه وویل چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیک پر مخ بنده شوه او تر 24 ساعتونو پورې به بنده وي. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې 2 کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده وو. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس ولایت کې یوې 25 کلنې مېرمنې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته وویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغه په وینا د دې پېښې انګیزه لا نه ده معلومه. ویل شوي چې دا ښځه د 2 ماشومانو مور وه. د افغانستان د کرکټ توپ وهونکی رحمن الله ګوربز د هند کرکټ لیګ IPL کې اخیستل شوی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن تایید کړه چې ګوربز به د ګجرات له لوبډلې سره یو ځای شي. د هند پریمیر لیګ 6 اووریزې سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 6 پیلېږي او د مې تر 9 پورې دوام کوي. ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او په پاکستان کې د حکومت د یو سیاسي مخالف ګوند زرګونه پلویانو نن په خپله مظاهره کې د صدراعظم عمران خان د استعفا یا استیضاع غوښتنه وکړه. سیاسي مخالفانو تور پورې کړ چې عمران خان نه دی توانېدلی د پاکستان اقتصاد ښه مدیریت کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 8 او 3.4. هرات اسمان ځای ځای وریځ د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 10. کندهار اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 22 او 10. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 18 او 10. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ او د باران امکان د تودوخې لوړه درجه 13 او 10.
سره اوسې قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د خځو نړیواله ورځ د ملګری ملتونو وایي افغان خځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل څه وایي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا دوی حق ځای کړي.
خو له خځو به واورو چې د طالبانو په واکمنۍ کې احساس کوي.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول خزه ته ډیر ستونزمن دی. طالبانو خزه په ټولو لومړني حقوقو څخه به برخې کړي دي.
د خزو د ورځې په مناسبت د هیواد د نامتو نغمې پیغام لرو.
په دې هیله چې جنگ د نړۍ له مخې ورک شي ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوه تر رسیدي.
په نورو راپورونو کې ننګرهاریانو د زابلي حیدر پنوم د نیالګي د کینولو کمپاین پیل کړی. د اوکراین د کرکیچ وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپره شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په ناانډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښیي. د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي، افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي، هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغیزمن کړی، خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خوځو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی، د امژوند په ټولو برخو کې د افغان خوځو جون په شپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم دی، او په آزاد توګه خځې لتاګ راتګ، کار په امژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اگست 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکړه کېږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل، اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نشي کولای چې دوی ته ضرر ورسي یا دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي، د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډیر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي، افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن دراتونکو په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند کې د خوځو له فعال ونډې او ګډون پرته د ایمیسول او ثبات ناشونې دي. افغان جونې او خوځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د خوځو د حقونو فعال زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هېد مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بل زیاتېږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې لاتیا زرو زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخې کولو په تړاو حساب تکینوي. د دې سازمان په وینا دا غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی ل نړیوالو غوړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکول ترڅنګ پر وضعیت څارنه او د ښځو ملاتړ وکړي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبریاله راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی، لا اتیا زرو زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره، دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بنی
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې د هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره، په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل، د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متعهد رهبرۍ په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولی دي.
ازادي راديو قدر منوریدون کو وړاندې په خبرونه کې په همدې خبری مجله کې د مارچ د اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خدا شبه د دې ځنګړې ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمندې نغمه پیغام ووري.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځ نغمه ډالی کومه. په دې هیله چې جنگ دی د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دوکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلاره نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د هیواد د نامتو سندرغاړي نغمه پیغامو د مارچ د اتمې د خزو د نړیوال پیوستون د ورځې په مناسبت د مارچ د اتمې په مسایلو کې تمکیګو د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې په هغه ناسته کې چې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې و، وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته 1900 خزینه خبریالانو او رسنیزو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو د وزګارېدو اصلي لاملونه ګڼل کېږي.
سهیلا اته کاله خبریالی کړی ده، وایي چې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له کبله یې ونسل کړای خپل دندې ته دوام ورکړي. سهیلا چې اوس یې خپل دنده پریښې، وایي د ښځینه خبریالانو د کار د دوام لپاره شرایط سخت سوي دي.
لږ شپې مې تر سهاره مې زده کړې وکړې، هیله مې په حقیقت بدله شوه. په هنتون ته مې لاره وموندله، هم مې زده کړې کولې او هم مې کار کاوه. وختل می د خزو درد او غږ ورسوم، خو له بده مرغه اوس شرایط داسې شوي چې نه شو کولای دوام ورکړو. خو زه قوي یم او هیڅ هم زما د کار پر وړاندې ستونزه نشي جوړولی.
سحر بل افغان خبریاله د چي ولایت کې د یو سیمایي رادیو مسؤوله و، نو موړې وای د اقتصادي او امنیتي ګواښونو لکبلې خپل رسنۍ وتړله. د خبرې تاس مهال مترکیږي چې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې په هغه غونډه کې چې د شوزو د نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې و، وویل افغانستان کې د طالبانو له وکمنې دوه وروسته د 2398 خبریالانو لړلې 1900 خبریالانو او رسنیزو کارکونکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. د دې ټولنې مرستیال اسماعیل سادات ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه د رسنیزو کارکونکو دراتونکو په تړه وندېښنه لري. موږ له اسلامي امارت غواړو هغه محدودیتونه چې د رسنیو د خزینه کارکونکو پر وړاندې وضع کړي لري کړي. په ځینو مواردو کې اطلاعات او فرهنګ د خزینه خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ رامنځته کړی دی.
امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې او د طالبانو لخوا وزستوي محدودیتونه د افغان خبریالانو او رسنیز کارکونکو د وزګارې دوه لاملونه ګڼل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د طالبانو حکومت ته چارواکو لیدلوري هم ترلاسه کړو، خو طالب چارواکو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت وایي په یو لیک کې د ښځینه خبریالانو او نتاقانو د حجاب د مراتولو سپارښتنه کړې ده. مخکې تر دې د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي و چې د رسنیو فعالیتونه به د ملي او اسلامي ګټو پر بنسټ تنظیم سي. ډیری افغان شدی وای چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغه محدودیتونه ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړي او د مخنیوي لپاره باید څه وسی؟ د مارچ په اتمه د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټوئیټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماشام 9:30 بجې په دې بحث کې لمر سره ګډون وکړي. د ټوئیټر پته د پی ازادي رادیو.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د خځو شرعي حقوق ترجمان دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټوئیټر ولیکل د خځو نړیواله ورځ یو ښه فرصت دی چې افغان ښځې د خپلو مشروع حقوقو غوښتنه وکړي. نن د مارچ اتمه د خځو نړیواله ورځ ده چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. د بشري حقونو رعایت په ځانګړي ډول د خځو او نجونو حقونو ته درناوی د لویدیځ عمده غوښتنې دي چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یې مطرح کړي. د بشري حقونو بنسټونو په وار وار د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو پر چلند انتقاد کړی. له دې جملې د بشري حقونو د څار سازمان پرون په یو راپور کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر ولکې لاندې ښځینه خبریالانې له سختو فشارونو سره مخامخ دي. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شوه چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د هغوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر وړاندې اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده، او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. نړیوالو مسایلو ته ورځو. روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دا دهلیزونه نن سهار د ماسکو په وخت د سهار په 10:00 بجو پرانیستل شول. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومي، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانیستل شوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم راستیالې ایرینا ویرش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه شوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ، او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دی داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنه یو حد سونه کمی د دې سبب شوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ شوی دي. ورسله هغه چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبور شوي چې ډیرې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
صالح محمد صالح وچې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون لګانو خارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشري دالیزونو د پرانستو په اړه جزئیات اورول. صالبا لنورو مطالبه سره وړاندې په خبرونه کې به هم در سره وي، خو یو ورستای خبر. اسلام آباد نن پولند ته یو الوتکولې غله چې هغه درېسه او پاکستانیان چې د اوکراین له جګړې پولند ته تښتیدلي پاکستان ته انتقال کړي. د پاکستان نړیواله هوایي شرکت پی ای ویلي د دې کسانو اکثریت محصلان دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې کڅ هم پاکستان ویلي جګړه د حل لار نه ده او د اوربن غوښتنه کړي، خو اسلام آباد پر اوکراین د روسي حمله نه ده غندلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د فبروري په 24مه څو ساعته وروسته له هغه چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتل هغه پر اوکراین د برید امر وکړ. پاکستان تیرونه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې چې پر اوکراین د روسیې د حمله د غندنې لپاره رابلل شوی و، د دې حمله لغندلو ډډه وکړه.
لخبرونو ور آخوا
د خبرونه دې برخه ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په څو شیبو کې اوري چې د حیدر پونم هغه ماشوم چې په زابل کې ساته تر لویدو وروسته مړ سو، په ننګرهار کې د ده پونم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شوی دی. تر هغه مخکې اوري چې د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ نن داسې مهال راورسېده چې افغان میرمنې یو وار بیا د طالبانو حکومت په راتګ سره له خپلو اساسي حقونو بې برخې سوي دي. په دې راپور کې مو د بشري حقونو، هنر، ورزش او نورو برخو کې د فعالو ښځو ستونزو ته کتنه کړې.
پاکیزه رزو د خزو د حقونو فعال او د میرمن بهیر غړی ده چې لکلونو راهیسې د خزو د بشري او سیاسي حقونو د تامین او د غشان د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره مبارزه کړي. اغلی ارزو وای په دې موده کې د عدالت ټینګښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. خود دې په خبره د طالبانو په بیا راتګ او د محدودیتونو پر رامنځته کېدو سره د فعالو میرمنو غږ د غلي کېدو په حال کې دی.
د طالبان د حکومت لاندې کار کول ښځو ته ډېر ستونزمن دی. لومړی دلیل خو دا دی چې طالبانو ښځې د هغې له ټولو لومړني حقونو څخه بې برخې کړي دي، او که یو څه نه څه بې برخه کې حق ورکړی دی هغه هم ډېر د جبر لاندې دی. مثلا په کاري برخه کې دوی د رهبری له سطح څخه د کارونو څخه ولیدلی دي، یعنی په رهبری سطح کې ښځه کار نشي کولی.
اغلی ارزو دا هم وای چې دا محل د بشري حقوقو په برخه کې ډیری فعال میرمنې د شته غوښونو لعمله په پټه ژوند کوي او بشپړ ازادي نه لري. د سینما برخه کې فعال میرمنې هم لورته برخلیک سره مخ دي، که څه هم چې د پخوانی حکومت په محل د سینما برخه د چندان پام نه کېده، خو لدې سره سره پورستیو کلونو کې په دې برخه کې لاسته راوړنې موجوده وي. نورزیزی چې په تیاتر کې کار کا او په دې ورستیو کې په څو ټلویزیونو ډرامو کې هم رول لوبولای وای، د طالبانو په بیا راتګ سره اړه شو چې پر کور کینی.
د طالبانو پر راتګ سره د سینما فعالیتونه ډیر کم شوي دي. خزی انجونی نشی کولای چې سینما ډګر ته لاړ شي، او فعلا نشم کولای چې وس خپل دندې ته ادامه ورکم. په کور کې ناستایم، د ډار نه نشم کولای چې لاړ شم. زیاتره دوستان همکاران چې کو په سینما کې کار کو هغه د هواد نه بهر تللی دي، مسافر شوی دي، د ډار نه تللی دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی و چې افغان فلم فعالیت پیل کړی او دی په پام کې لري چې ځینی فلمونه هم جوړ کړي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له خوا رسنیو ته سپارښتنه شوې وه هغه سیریالونه چې ښځې پکې رول ولري جوړ او خپاره نه کړي. په تیرو شلو کلونو کې د سیاست، لوړو زده کړو، هنر او نورو برخو ته څنګ د ورزش په برخه کې هم د ښځو ونډه د پام وړ وه. یو ورزشکار میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل له څو کالو راهیسې په بیلابیلو ورزشي برخو کې نجونو او هلکانو ته زده کړې ورکړې، خو په خبره یې په هیواد کې له سیاسي بدلونونو وروسته یې ټول شاګردان ترینه تری تم شول او دې هم ورزشي فعالیتونو ته شا کړه.
یو لوی تغییر چې زما په ژوند کې راغی هغه زما د تحصیلاتو په اړه او زما د ورزش په اړه، او ځکه ما هلته پوهنتون ویلې، ما نور نشو کولی چې نور پوهنتون ته لاړه، زما خپل زده کړې ته ادامه ورکړم. او همداراز ما هلته فوټبال کوو، پنځه کاله مخکې په نېشنل ټیم کې وم، ما نور نشو کولی چې ورزش ته ادامه ورکړم. او اوس هم فکر نه کوم د طالبانو د حاکمیت لاندې موږ به کولی شو خپل د خوبونو ته ورسیږو.
دا ورزشکار میرمن وایي چې یوازینی هیله د ورزشي فعالیتونو دوام بو، خو د طالبانو په بیا راتګ سره دا فعالیتونه له منځه ولاړل. خو له دې اندېښنو سره سره تازه د مارچ په 8 نیټه د طالبانو د حکومت د اولمپیک ملي کمیټې ویان داد محمد ناوک ازادي راډیو ته ویلي هڅه کوي چې د ښځو ورزشي فعالیتونه په داسې یو چوکاټ کې تنظیم شي چې زموږ ارزښتونو او اسلام سره ټکر کې نه وي او د اسلامي امارت د عمومي پالیسۍ له مخې وي. د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې په 15مه د طالبانو لبیا وکمنېدو سره نجونې او ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو، لوړو زده کړو، هنر او ورزشي فعالیتونو څخه بې برخې شوې. اوس ډیری هغه ښځې چې د پخواني حکومت په مهال بې دولتي ادارو کې کار کاوه پر کور ناستې دي، او په یو شمیر محدودو برخو کې طالبان ښځو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د غشان د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په برخه کې د ښځو اعتراضونو مخه نیولې، او انداسې راپورونه هم شته چې ځینې معترضې ښځې بندیانې کړي، هغه موضوع چې د طالبانو د حکومت ویاندویانو رد کړي. که څه هم په افغانستان او بهر کې د حق غوښتنې لپاره د اعتراضونو په پایله کې نجونو ته پوهنتون ته د تک اجازه ورکړل شوه، خو ځینې محصل نجونې وایي د هغو محدودیتونو له امله چې د طالبانو حکومت له لورې رامنځته شوي دوی یې ناهیلي کړي. له دې سره سره تر اوسه هم د نجونو په برخه کې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د برخلیک په اړه معلومات نشته، خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته ټول حقونه ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل په افغانستان کې د ښځو د شته وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. تازه د بشري حقونو د څار سازمان اعلان کړی چې د طالبانو په حاکمیت کې ښځې تر ټولو ډېره قرباني ورکوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي دوبرا لاینز د ملګرو ملتونو په ناسته کې د افغان میرمنو او نجونو د وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د مارچ 8مه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په تیرو کلونو کې به دا ورځ د دولتي ادارو له لوري د سترو غونډو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاینونو په ترسره کېدو سره لمانځل کېده.
د مارچ د اتمې نیټې یا د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور له ازادي راډیو واورید. ګڼو ښځو سره مو خبرې کړې چې دوی دې ورځې ته په کومه سترګه ګوري او آیا په ژوند کې په دې وروستیو کې کوم بدلون راغلی دی.
زما نوم پښتنه ده. په ژوند کې وروره دونه تغیرات راغلی دي. په خوا خو به موسه یا کار یو شی نه یو شی بله و بله زه وایه تا نغلی وم اچته دغه زما مور ورله دغه کشان تذکرې واوړلې دې ورته ویل ول مچته ورسې مچته چې ورل ول نرمو کمه دي موږ نر نسته ویل چې نرمو نسته ځې ولاړسې کړې نه شته کړې بېرته په خدای دغه تذکرې په لاس کړې ول ته یې نر نه لري ول مچته نه راځي زه کړې زمینه چې برابره سوې خو بېخي به شي اوس خپله لاسه به هر چا به خپل په لاس باندې کار کولی اوس به مو څه خوم نه کېږي نه نه درکې سبا بیا پاته دي بله ورځ بیا پاته دي.
زما نوم بیبي بو ده. کښېنه سوې یم درغبلې دلې یم د خدای روی د یوه ګوله ډوډۍ نه پیدا کېږي نه مې سره کول کېږي در پخوا ډېر را باندې سخت شو موږ څه وکړو دیا داسې نشتې را باندې راوسه زوی چې په نانوایي کې یوه ګوله ډوډۍ زو خدای که پیدا کېږي موږ څه شم وکړو په دې اعتمان مومنان مو دغسې راشي ماښام یې په ځای نه نه بس د هغې وږې تورې ته دغسې پوښتنه وکړه د دغو خواشنۍ د لاسه اوس یم د لاس راکشه ول مریضه ده چې د اعتمانو د لاسه څه وکړي پرې مې شه چې مور ډوډۍ راکړه مور ډوډۍ راکړه مور یې د کومې خوا کې والله که مې دغه نیوده نه ګرځېد خدای رالانې لرم هغه مصابي تکلیف لري چې راته وینسې زوی چې د خدای په پارو یې خلاصوله نه شوه دانه زوی یا نور اعتمان دي میده میده دغونې دغونې قدر کې اعتمان دي دغه جاله چې نو وساتي هغه مشر مو دغونې قدر کړي لکه ده.
په ننګرهار کې لسګونو ځوانانو د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړ. حیدر هغه زابلی ماشوم دی چې شاوخوا میاشت مخکې په زابل کې یوې څا ته ولوید او تر شپېتو ساعتونو وروسته مړ راویستل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د زابلی ماشوم حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو دغه کمپاین چې د شینوارو اصلاحي ټولنې لخوا چې له ځایي ځوانانو تشکیل شوې یوه ټولنه ده پیل شوی چې تر اوسه یې 20,000 بوټي او نیالګي کرلي دي. د دغه ټولنې د غړو په خبره سږ کال لکه د تیرو کلونو په څیر د زرګونو نیالګیو کښېنولو هوډ کړی او د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې به سلګونه جریبه ځمکه په نیالګیو وکري. د نوموړي ټولنې مشر عادل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې ټولنې سګنۍ کمپاین ځکه د حیدر ماشوم په نوم کړ چې پر خلکو به یې اغېز ډېر وي او وبه کولی شي چې له دې طریقه د نورو کلونو په نسبت سږ کال ډېر نیالګي کښېنوي.
او د پسرلی تر اخیرو پورې به زمونږ د نیلګو د کرلو لړۍ روانه.
عادل شینواره وایي دغه کمپاین له هیوادوالو پر راټول شو مرستو پیل کړی چې په خبره یې که د مرستو لړۍ ورسره دوام وکړي نو د شینوارو پر شپږو ولسوالیو سربیره به یې نورو ولسوالیو ته هم ور وغځوي. د حیدر په نوم د ونو او بوټو کښېنولو د دغه کمپاین غړی او ګډونوال ډاکتر زرغون بیا د ننګرهار په خلکو او ځوانانو غږ کوي چې په خپلو سیمو کې دی دوه دوه نیالګي کښېنوي او د خپل وطن په سمسورتیا کې دی برخه واخلي. عبدالرحمن ساپای بیا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی چې د حیدر په نوم د نیالګیو کښېنولو په دغه کمپاین کې برخه اخیستې ده. د وای کله چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه کمپاین په اړه اعلان واورید نو د خپل وطني احساس لمخې مجبور شو چې سیمې ته ولاړ شي او په دغه کمپاین کې برخه واخلي.
د کونړ څخه راغلی يم هسکې مینې ته د نیلګیو شر ته د نیلګیو د شر پوسټ مې په فیسبوک ولیدو او خپل ملي احساس مجبور کړم چې دغه شر ته راشم او ګډون وکړم.
اخوا په ننګرهار کې د ځوانانو یو شمیر نورو ځایي ټولنو هم د دغه کمپاین هرکلی کړی او پکې ګډون کولو ته هڅېدلی دي.
لوریدونکو مننه د خبرونی په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو